Radio. Radio Azadi.
جمعه د چنګا شلمه د جولای لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تورو بجو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربه توپ د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو خلومړی خبرونه. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دي دریم غړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغي سره د خپل مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان دې دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یوه ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هم مهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنځشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له ټولو شکیلو خواوو غواړي چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پر توافق وک دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلی او خپل د سره راشي او سره کشي دي او ضرورت ته چې طالبانم حکومتم یو درېم ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس لمنځه جوړ شي او د ملل متحد استازي هم پکې چې دوی د دواړو ترمنځ مینجګيري او منځګړي توب وکړي.
شغل خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبرې هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته، ځکه چې ولس به له مرژوبلو او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیه د وان شار چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې مانو ژوندی پات شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیې په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبر ګونزبورګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیوه. د جرمني رسنی وایي یو افغان چې ودیر شکلن د خپل میرمن په چړو وهلې او وژلې ده د میرمن هم افغانه ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپلو لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه دی یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدیروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate an independent and
complete دوی د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونو هم موافقه کړي چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپل واکار زونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې ومومو او خپل همکاري زیاته کړو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتو د اداره د خپل اصلي ماموریت په ترسره کولو کې پاتې راغلې ده. پومپیو پرون خبریالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډلې چې له هغو نیمګړتیاو زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پریږدي او دا د نړۍ لپاره یو خبرداری دی. د امریکا حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وځي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده.
د روسي د پارلمان یو شمیر استازو د غلایه د تمدید وړاندیز وکړ چې هدف یې د مخالفو فعالانو او سیاستوالو غلي کول او د غراس د هغو کسانو پټه خوله کول دي چې د روسي له خاورې سره د کریمیا ټاپو وسمې د غیر قانوني یو ځای کولو موضوع راپورته کوي. د دې لایحه یو لیکونکي د روسي په پارلمان کې د دولت جوړونې او قوانینو د کمیټې رئیس پاول کراشنینکوف وویل دا لایحه به د سخت دریځۍ پر ضد د اقداماتو قانون تعدیل کړي. د دې قانون پر اساس د روسیې د فدراسیون پر مځکنۍ بشپړتیا تیری سخت دریځي ګڼل کیږي. په نورو تعدیلاتو کې یو دا دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړل کیږي چې له اوسنۍ دوهمې دورې وروسته دوه ځلې بیا هم ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. او روسیې خبر ده چې د ترکیې چارواکو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د نړۍ د کوچیانو مسابقې یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ د سش کال په مني کې د ترکیې په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانیو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون ویل دا پریکړه د ترکیې د بهرنیو چارو ځوانانو او سپورت او همدار د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا ویروس ته پیښو مخه ونیول شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په راتلونکو څلور وشتو ساعتونو کې د کابل او سونورو لویو خارونو د هوا حالات: کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه یو دیرش او ټیټه دوه ویشت، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه نولس، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دوه څلوېښت او ټیټه درویشت، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه اته دیرش او ټیټه اته ویشت، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه څلوېښت او ټیټه وو ویشت.
دا سجرډو سهارنۍ خبري مچلاوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو، او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو مسأله څېړل شوې. په بلخ کې ملکان د جګړې لشکېلو لور یو غوړي چې پام دې ورته وکړي. د ژوند رنگونه په پروګرام کې په غزنی کې لدا سې چا سره شهیدل یو چې لژوند خوشاله ده.
زما خپل ژوند به خډیر خوشاله يم. کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به خډیر راضی يم، او دا چې کزه تر اخره داسې وسم بیا به نو فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان وایم.
افغانستان په تیره یوه اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت رابللې و وویل د داسې سولې غوښتونکی دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي، بلکې د تیرو نږدې دوو لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي. د چارو کتونکو دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکی دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو نولسو کلونو بریاوې خوندي کړي. شاغلی غنی دا خبری پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړې. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو له لارې ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم، د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګنده نه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف حل شوی او کنه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلې چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړیو د خوشي کېدو لس وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ پر اختلاف شته، لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارت. په دې به په موازي ډول خبرې کیږي. همدارس به په انتخاباتو د ښځو، ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو، د خلکو پر ازادیو او د تیرو 900 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه پر ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاو. د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی وو او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستې. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتاً بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او د جګړو د قربانیانو کورنۍ غړي په بلخ کې د ملي اردو لخوا ملکی وګړو ته په هوایي حمله کې د تلفاتو د اړولو په اړه شکایت لري. په دې اړه له مزار شریف مجیب حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حمله د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ لامل ملکی وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یو هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي تر څو له دې وروسته د عام وګړي د ستوګنې کورونه او عامل منفعت اساسات په نښه نه کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې لا پامه او لا مخ کې پلان شوی برنامه څخه کار و نه اخلي، په هوایي حملو کې به د ملکی وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل
په هوایي هوایی حملات چې کېږي متاسفانه بعضې اوقات کېږي چې ملکي وګړي ورته زیان ویني. هوایي په بمبار کې په بلخ کې واقع شو، څو تنه ملکي افراد خپل ځانونه له لاسه ورکړل او څو تنه ژوب شو.
په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایی او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایی برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونمه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې لا طالبانو سربیره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي.
د افغان سولې په ارتباط یو مسله سي پورسیو کې د بحث وړ شوې ده، هغه د بندیانو تبادله ده د حکومت او طالبانو ترمنځ. دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. ورسپانه د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخیستې ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغانی خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورسته له هغه کوي چې طالبانو د خپلو 300 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز یاتوی د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتوب بین الافغانی خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشي کوي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشي کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. خاغلی فیصل ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغانی خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریس په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي کنه. بلې امریکایي ورځپاڼې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلی چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل و، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووزي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورسپاره لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د دهل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لارې مایوسونکې ده، ځکه د ورسپانې په باور په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا یو شمېر روسي دونکو مدني فعالان د نوي کابل بانک له خدماتو شکایت لري. نجيب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزاد رادیو ته وویل له یوې خوا د دې ولایت لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کیږي، او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکونکي ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لولس سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه دا. نو موږ په ټوله کې د مسؤلینو دا غوښتنه ده چې لومړی د مینیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي، مینیجر خلک تهدیدوي، پولیسو ته بدورد وایي، ده تک اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لرې پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته معاش دلته انتظارې په میاشتو میاشتو په هوټلو کې وختونه تېروي، هغومره معاش نه لري که څومره دوی په هوټلو کې مصارف پوره کوي او مصارف ورکوي.
د سروبي ولسوالیو اوسیدونکی سید محمد چې دغه بانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره لمر ته د باندې په قطار کې ولاړ وو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپلې پیسې ترلاسه کړي.
لاتنیمه بجو راهیسې تر دوه بجو پورې زه ورته منتظر ولم په لاین کې تقریبا ټوټل 200 نفره بول. نو دا 200 نفرو کې یعنی دوی ونه شوی کولی چې په دې ورځ کې یعنی 15 ګنټو کې دا 200 نفره مکمل خلاص کړي، او ما په خپلو سترګو باندې دا ولیدل چې مثال هغه نفر به چې تر مونږ اخر کې ور په نمبر کې یعنی په نوبت کې به اخر ول، هغوی به مثال خبره ورسره هغه دوی کارمندانو سره وکړله او په لاس کې به 500 افغانۍ ورکړي، نو دوی به هغه کسان مخته کړل.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي هم وایي خلکو ورسره په نوي کابل بانک یا د ستونزې شریکې کړي، خو د دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو ګڼه ګوڼې دا مشکل منځته راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدوو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کیږي هغه کې هغه ټکنه کیږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړوکی دی.
بل لوري ته د پکتیکا ځایي چارواکي هم مني چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکوونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیرې ډیر دی. د پکتیکا مرستیال والي شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي، او که دا ممکنه نه وي نو اړوندې ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت حقیقت لري، موږ هم دغه شکایت لرو چون خصوصي سکتور دی، موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو. نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو کولی شي د خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلي لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نورو امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درالیک او پولي معاملو لپاره له همدې لږو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ترامپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته وسپارل. ولسمشر ترامپ د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالي اسناد یې کانګرس ته افشا کړي نه دي. حسمت څاروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یوه پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ مالي سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنجشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو د نیویارک یوې څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ترامپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د دیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په اوو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ترامپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤولو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د دوی د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډونالډ ټرمپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خولې د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو دا ډول اړیکې پکلکه رد کړې دي. ډونالډ ترامپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربیره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم بل خطر سره مخامخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
لاند خبرونه د سوری ولسی حرکت و افغان حکومت او طالبان د دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یو غړه کمیټه جوړ کړي او د سولي لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی لپاره لپسې چړونو ورسته ورته څرګند شوه چې د وی بیړی تر دوبې دوه په پیښه کې یو شمېر افغانان په ترکیه کې مړ شوی دي. دغه پیښه د سرطان په ومنېټه شوه. د جرمني په یو شار کې پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده اتل لغزنی لیکي طالبان سولې تلېوالتیا نه لري، دوی د واده شوروا په خپل سره جوړوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې غونډو ته خوشبينه نه یو، مخکې ورته غونډې جوړې شوې. هلمندیار له هلمند لیکي موږ اوس ډیر خوشبينه یو چې په ګران افغانستان کې به سولې راځي او باید د دې خبرو پیل په اوربند سره وشي. خپلواک صاپیل کې د لغمان لنوی والی څخه مو غوښتنه داده چې د علیشنګ امنیت ته توجه زیاته کړي، موږ له جګړو ستړیو. سید علی حسینی له لشکرګالی کې بین الافغانی خبري باید ژر تر ژره پیل شي، بندیان اله شوي. بشیر حبیب زیل کې که خدای کول د سولې بین الافغانی خبري به شروع شي. ولی جان د غزنی امنیت لیکي چې د غزنی امنیت خراب دی. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
ایرا باکه ما
څه کار کوي؟
په رادیو کې کار کوم.
په رادیو کې څه ډول خبرونه په مخړو تاسو؟
هلته ډېر خبرونه ټولنیز خبرونه په مخړو.
د دې ترڅنګ تاسو یو شزینه یا شزینه خبرونه په مخړو یا؟
بلې و، زه یو خبرونه د پړونی په نامه لرم چې خزو مشکلات حل درخل.
د شزو څه ډول مشکلات په دې کې تاسو راخري؟ ځکه غزنی و د ټولنه چې دلته شزې به خېر مشکلات لري.
زما ډېر موضوعګانې هلته د ولور دي، د خزو په وړاندې سي خیر خوشنط کېږي، هماغه د داسې مېرمنې په نس کولای په دفترونو کې کار وکي، همدا موضوعګانې ډېر پام لرم. نور ته کوم ډیر راغله
د شزې راځي چې مثلا د پکور ناشتي وي بیا وځ د خبرونو تر ځله تاسو خبرونو کې شراکت کوي.
بلې و، تر اوسه سوي دي، داسې مېرمنې هم شته چې زده کړې هم کړې خو بیا یې نشي کولای یو دند ولري، مګر دې ته لیوالتیا درلو درغله مسره خبرونه مختوري.
تاسو کوم د کار شروع کړی ده؟ د مجبوریت په اساس تاسو کار شروع کړی؟ اقتصادي مشکل لري او که تاسو په شوق باندې د خبرونه مثلا پرې کار شروع کړی ده؟
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلاري مرسته ورسیږي، زغړم له همدې لري د مېرمنو لپاره خصن مرسته وکم او د مې
د دې څنګه چې تاسو پرېډیو کار کوي، اکثر هغه شزینه چې پرېډیو کار کوي هغه یا مثلا لیکوالي کوي یا شاعري کوي، تاسو دغه مشترک کوي کنه کوي؟
نه، زه لیکوالي او شاعري نه کوم، خو فقط خپل ټول فکر مې هغه د رادیو کارونو ته.
تعلیم دې کړی ده؟
بلې، ول دولسم نه فارغه یم.
د شل دولسم فارغه پراتلونکي کوم په پام کې لري چې نور زده کړی وکي؟
زده کړو ته سرحد نه ټاکم، غواړم تر اخره عمر وکم.
د رادیو کې تاسو سره کوم کارمندان دي یا د رادیو رئیس یا نور عمله د سټاپ چورته وای دغه دي د دې د دغه شڅو سره په ځنګړي توګه له تاسو سره رویت څنګه ده؟
بالکل، موږ په رادیو کې کوم زموږ ورونه کار کوي، کوم زموږ خويندې دي، ټول د خور او ورور غونډې رابطه په رادیو کې لرو.
هغه شزي چې یا تعلیم نه ده کړی او یا تعلیم کړی د پکور ناست دي، هیڅ کار نه کوي، هغه ته کوم پیغام؟
خزي معمولا د کورنۍ د غړو په لاس کې وي، هغه مسؤلیت یې زه دا چې خزو ته کوم پیغام ولرم، که دوی وغواړي هم نش کول، نو کورنۍ ته وایم چې باید اجازه ورکړي چې خپل ځان ورسوي، خپل زده کړې وکړي.
څومره له د خپل ژوند خوشاله چې ته پریډیو کې کار کوي، تعلیم هم کوي، مطلب نور د کور کارم شاید کوي، څومره خوشاله د خپل ژوند؟
زه مله خپل ژوند به خډیر خوشاله يم، کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به خډیر راضی يم، او دا چې زه تر اخره داسې وسم بیا به نو زه فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان به يم.